سلامونه وخت بخیر لغرمی مخکی لاس بجې شوې زه سفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام د خره غلاس ټایم وړاندې ازادي رادیوي مجله لرو خو تر هغه مخکی خبرونه په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تمه ده د غونډې په دویمه ورځ باندې دینی عالمان او قومي مخور په بیلابیلو کمیټو کې بحثونه وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له امریکا غوښتي چې د افغانستان اثاري زیرمه د یوه امانت په توګه وساتي او په هیڅ صورت یې ونه لګوي. ښاغلي کرزي دا خبره وروسته له دې کړې چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې وویل امریکا له طالبانو سره پر یو میکانیزم کار کوي چې طالبان په څه ډول له دې اثاري زیرمې څخه چې په حقیقت کې د افغانستان بانک او افغانیو پشتوانه ده کار واخلي. کاغلی کرزی په ټوټر لیکلی د افغانستان بانک اساری زیرمه د افغانستان د خلکو ملي شتمنی ده او له امریکا غواړي چې دا پیسې مصرف نکړي. د پاکستان د بارنوی چارو د دولت وزیر حنا رباني کار له لویدیځو هیوادو غوښتي چې پر افغانستان بندیزونه نرم کړي. اغلی کار پرون په یو مرکه کې وویل له اقتصادي نظره د افغانستان انزوا به د دغه هیواد اقتصاد د پاشل کېدو لور ته بوزي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ترکیه له قطر او متحده عربي اماراتو سره د افغانستان د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو وړاندیز کړی او لا هم د طالبانو ځواب ته انتظار ده. اردوغان دا خبره پرون په مادرید کې د ناټو د سرمشریزي په پای کې یوې خبري غونډې ته وکړه. چین وایي د یوې خیریه غیر حکومتي مؤسسې له لورې د افغانستان زلزله ځپلو ته بشري مرستې ورسېدې. چین د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 500,000 ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه کړې ده. هند پرون افغانستان ته شپکټنه طبي مرسته واستوله. هندي رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي دا افغانستان ته د هند طبي مرستو اوم پیټه ده. په پرونی مرسته کې چې په کابل اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شوه ضروري درمل شامل دي. هندي رسنی وایي 500,000 افغان سکان او هندوان لا هم په کابل کې انتظار دي چې هند ته ولېږدول شي. په کابل کې د جون په 23مه د سکانو پر ګوردوارې له بریده وروسته پرون د افغان سکانو لومړۍ ډله هند ته لاړه. دا 1,000 افغان سکان د هند حکومت او د دغه هیواد د مدني ټولنو په مرسته په یو ځانګړي الوتنه کې ډیلي ته لاړه. او د ایران له لوري په ترکیه کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور او تښتولو د حادثې په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته مصر هم ایران ته خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د وژلو هڅه ونه کړي. راپورونه وایي د مصر استخباراتي چارواکو له خپلو ایراني سارو سره په کتنه کې هغوی ته خبرداری ورکړی چې که د مصر په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور هر ډول هڅه وشوه د تهران او قاهرې اړیکې به اغېزمنې کړي. نن شاوخوا 3000 دینی عالمان او قومي مشران چې د طالبانو حکومت را بللې خپلې غونډې ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې هیڅ ښځه ګډون نه لري او د طالبانو منتقدان وایي طالب چارواکو خپل خواخوږي راغونډ کړي چې خپلې واکمنۍ ته د مشروعیت لارې چارې ولټوي. خو طالبان وایي له دینی عالمانو مشوره او فتوا غواړي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
پرون د دې غونډې په لومړۍ ورځ د لوی جرګې خیمې ته نږدې چې د علماو لویه غونډه هلته جوړه شوې ډزې وشوې او د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ ملي جبهې مسؤلیت په غاړه واخیست. خو د طالبانو ویندوی او څو نورو چارواکو له حملې انکار وکړ. ذبیح الله مجاهد وویل چې د دوی امنیتي ځواکونو پر یوه مشکوک ځای څو ډزې کړې دي. خو د ورځې په پای کې طالب چارواکو تایید کړ چې دوه بستوال وروسته له دې وشل شوي چې د علماو پر لوی غونډې ډزې وکړې. دوی همداراز ویلي چې دغو کسانو د لوی جرګې خیمې ته نږدې له یوه بام څخه ډزې کولې. دا برید په داسې حال کې وشو چې طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې 2,000 ځواکونه یې د غونډې د امنیت لپاره د هغې په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي. دې غونډې ته د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د طالبانو څه باندې 10 میاشتنی واک ته په اشاره وویل چې په دې موده کې هیڅ اسلامي او غیر اسلامي هیواد د دوی امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو له عالمانو غواړي چې د بهرنۍ تګلارې په اړه مشورې ورکړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په ځلونو له طالب چارواکو غوښتي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي او د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د طالبانو له لوري د علماو په غونډه کې خبریالانو او رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د دې دلیل دا وباله چې دوی نه غوښتل چې رسنۍ په تکلیف شي. مجاهد چې په یو خبری کانفرنس کې څرګندونې کولې د خبریالانو د پښتنې په جواب کې وویل چې د دوی ځواکونه تازه دي او اندیشته لري چې له رسنیو سره به بد چلند وکړي. خو دا په داسې حال کې دی چې پر طالبانو انتقاد کیږي چې د رسنیو فعالیت او د بیان آزادي یې محدوده کړې ده. ذبیح الله مجاهد وویل چې ممکن د دوی لوی مشر هیبت الله اخونزاده هم د علماو په لویه غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د مشر د ژوند او مرګ په اړه ډیری افغانان شک لري. طالبانو هم تر اوسه پورې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی چې ولې مشر ځان نه ښکاروي او وینا نه کوي.
پرون د علماو د غونډې په لومړۍ ورځ د بامیان د یو دینی عالم سید نصرالله وایزي بامیانی دې خبرې توجه جلب کړه چې د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي او د هرات ولایت د مولوی انصاری دی خبرې چې د طالبانو د نظام خلاف د هر غږ په قهرجن ډول وځپل شي ډېر توند غبرګونونه وپارول. سره له دې چې نن د علماو د غونډې دوهمه ورځ پیلېږي خو لا هم د دې غونډې اصلي اجنډا او هدف څرګند نه دی. طالبانو ویلي علماو ورڅخه د داسې یوې غونډې غوښتنه کړې او دوی ورته چمتو کړه، خو له دې سره سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هیله لري چې طالبان به خپل سخت دریځ بدل کړي او ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي دربار هیله څرګنده کړي چې دا غونډه د نجونو د زده کړو او بشري حقونو په اړه ښه خبرونه ولري. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د کاناډا په هیواد کې د افغانستان یو پخوانی سفیر شنکی کډوخیل په دې اړه څه نظر لري؟
نور اقشار هم په نظر کې نه دی نیولې او د ښځو لوند نه خو بالکل مخنیوي کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده. د فکر کوم چې نو د دومره لویه غونډه راغوښتل خو دا ډېره مهم فرصت و چې دوی باید هغه ټولې ستونزې چې اوس ولسو سره لاس پر ګرېوان ده، لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، ښځې له کار نه منع شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې به دغه ټولو خودسرایو یا لغه سخت دریځي نه مخه نیول شوی وای او په دې باندې شوه وای، ځکه چې ولس ناراضه ده، ژوند په سمه نه چلیږي او دنیا هم له فیلي وضعیت څخه نگرانه ده. د لوی غونډې څخه باید پوره پوره ګټه اخیستل شوی. د افغانستان کې مختلف اقشار، نر او ښځې، روشنفکران، رون آنده، مشران، مدني فعالان، متخصصین، مختلف کسان ټول شوي په یو ټغر باندې په مهمو پریکړو باندې باید بحث کړی وای تر څو پورې افغانستان دغه اوسني حالت څخه ژغورل شوی وای.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت وایي په قطر کې د ټام ویست په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره پر مهمو سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې کړې دي. امریکا له کابو درې میاشتې ځنډ وروسته له طالبانو سره په دوحا کې خبرې وکړې او ویل چې له طالبانو سره تماسونه د هغو اندېښنو لپاره مهم دي چې د افغانستان له درکه لري. د دوحې په خبرو کې د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویست د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ چارواکي ملګري وو. د طالبانو په پلاوي کې چې مشرۍ د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په غاړه درلوده، د مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي شامل وو. بیا هم اسمت ساروان ته وګدو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکا مننه وکړه چې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له زیانمن شویو خلکو سره 55 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې د دوی د حکومت سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکایي پلاوي څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاد کړي او پر افغانستان لګیدلې بندیزونه پای ته ورسوي. د زیاته کړه
د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان له نوي اسلامي حکومت سره د فشار پر ځای د همکارۍ او مثبت تعامل لار غوره شي تر څو وکولای شو پرمختګونه ولرو.
د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د ډیپلوماټیکو تماسونو دفاع کوي، وایي چې د طالبانو بشپړ انزوا په دغه هیواد کې د واشنگټن د ګټو له خوندیتوب سره مرسته نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره خبرې په مارچ میاشت کې هغه مهال ودرولې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخه ونیوله. د طالبانو د بهرنیو چارو د مرستیال ویان په وینا ټام ویست د دوحې په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او دا ډول مقاومت د افغانستان په زیان بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی په دوحه کې له طالبانو سره تر خبرو مخکې وویل په افغانستان کې د امریکا لیوالتیا له دې سره ده چې د تروریزم مخه ونیول شي، اقتصادي ثبات رامنځته، بشري حقونه رعایت، د نجونو ټول ښوونځي پرانیستل شي او هغو افغانانو ته د وتلو لار ورکړل شي چې د اګست تر 15مې وړاندې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. د وویل دغو هدفونو ته د خبرو له لارې د رسېدو هڅه کوي او دا هدفونه یوازې د طالبانو په منزوي کولو نشي ترلاسه کېدی، خو دا تماسونه باید طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا ونه ګڼل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا اندیشنو په چیره بیا د تروریزم مسئلې ته په اشاره وویل چې د دوی حکومت پر کړیو ژمنو ولاړ دی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.
امریکا په مارچ میاشت کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته پرې نه ښودې، له طالبانو سره خبرې درولې وې، خو دا د اوس یې بیا پیل کړي. عصمت څاروان د دغو خبرو په اړه د امریکا میشت افغان د نظر خاوند او کارپوه شفیق همدم سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د ده په نظر امریکا ولې دریز بدل کړه یا په کوم هدف پسې ده.
لکم وخت راهیسې چې طالبانو د افغان نجونو او ښځو پر مخ خوونزی دفتر او یا کار دروازی بندی کری ده، هماغ وقت رئیسی ده امریکا متحده ایالات حکومت هم ده طالبان سر خپل اریکی راشه درشه او مذاکرات بیر محدود کرده وی. بدی ورسته و که ده طالبان پراندیز او ده دوی پا غختنه ده امریکا متحده ایالات حکومت ده تقانه کرده شوه چه طالبان سر کیمی خپل مذاکرات لسره پیل کوي.
هم در څه ستاسو معلومات سړي چې په دې خبرو کې امریکا له طالبانو څه غوښتي؟
د امریکا متحده ایالاتو حکومت پر شپږو مهمو موضوعاتو خبرې کړي. لومړی موضوع دا ده چې باید طالبان په خپل ژمنه کې پاتې نشي، هغه دا چې باید پرې نږدي چې تروریستي کړی د افغانستان د خاورې څخه په ګټه پورته کولو سره بل هیواد ته ګواښ جوړ شي. دویم موضوع د یو ټول ګډون حکومت یا د یو همشمول دولت جوړول ده چې امریکا متحده ایالات په دې باندې هم طالبان ته بیا هم سپارښتنه کړې. دریمه موضوع د بشر د حقوقو درناوی ده چې په هغې کې خاص کر د لږکیو او د ښځو د حقوقو موضوع ده، او خاص کر د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم موضوع ده چې امریکا متحده ایالات لا هم پر خپل دغه دریز ولاړ ده او طالبانو ته په تاکید سره ویلی چې دغه شرط دوی نشي لرې کولی. څلورمه موضوع هم البته هغه افغانانو په اړه بحث و چې هلته په افغانستان کې د امریکا متحده ایالات سره کار کوي او د هغوی د ویستلو لپاره امریکا متحده ایالات لا هم د طالبانو همکاري ته ضرورت لري. او پنځمه موضوع هم د افغانستان د زلزلې په اړه چې امریکا متحده ایالات شاوخوا 55 میلیون ډالر د زلزلې په لړ کې افغانانو سره مرسته کړې، دغه مرستې څنګه او چیرته وکارول شي. او شپږمه موضوع هم د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې دي چې دلته د امریکا متحده ایالات د حکومت لخوا کنګل شوی ده، او دوی ویلي چې دغه پیسې یو مقدار د غرامت په نامه به د امریکایانو او هغه کسانو چې د 11 سپتمبر په واقعي کې متضرر شوي هغوی ته بلار شي، خو بل مقدار به د افغانستان په نامه لا هم دلته به خوندي وي خو د تعزیراتو لاندې به وي.
څه فکر کوئ چې د طالبانو غبرګون یا ځواب به د امریکا د دغو غوښتنو په وړاندې څه و؟
په دې بحثونه کې البته طالبان غوښتنه دا وه چې دا پیسې دې باید بیرته خوشې شي، دغه کنګل شوي پیسې. خود امریکا متحده ایالات دغه 15 شرطونه چې ما ورته اشاره وکړه دا هم لا په خپل ځای ده، او تر څو چې دغه شرطونه نوي پوره شوی یا یو د دغه شرطونو نه، نو د امریکا په پالیسیو کې هم کوم تغییر نه لیدل کیږي. او بله موضوع دا ده چې طالبان له خوا دا هم امریکای متحده ایالات هیئت ته ویل شوي چې باید د دغه شروطو په منلو سره امریکا هم د وسوالو مخالفینو یا د افغانستان د طالبانو د سیاسي مخالفینو څخه ملاتړ ونکړي، او د دوی د حکومت په مشروعیت کې په رسمیت پیژندلو کې د طالبانو سره باید مرسته او همکاري وکړي. سره له دې چې اوسه پورې کوم رسمی اعلامیه نه د خبر شوه خو ما تحلیل او انګیرنه دا ده چې طالبان کې یو څه نرمخت راغله چې دا به امریکا دی ته اړواسي چې دوی هم د خپل اړخه سندرمخت وخی خو په تر ټولو ستره موضوع د نجونو موضوع ده او دا د طالبانو لپاره د یو ټیسټ او یا د یو امتحان په توګه کارول کیږي او تر هغه وخته پورې چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مکتبونو ښوونځیو دفترونو دروازې ونه پرانیستل شي زه فکر کوم چې طالبان به هم خپل دغه خواهشات په امریکا ونه شي منلی.
امریکا میشته افغان کارپو شفیق همدم چې د امریکا او طالبانو د خبرو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی ځي کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41.
ټاکل شوی ده چې د افغان ښځو د بشري حقونو پر وضعیت نن په یو نړیواله غونډه کې خبرې وشي. دا غونډه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له لوري جوړیږي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته افغان ښځې د کار او تعلیم په شان حقونو څخه محرومې شوې دي او دې چارې نه یوازې افغانان بلکې نړیوال اندېښمن کړي دي.
د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا نن جمعه د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو په باب د بحث لپاره بیړنۍ غونډه رابللې ده. په جنیوا کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوری حکومت په دایمي استازولۍ کې د بشري حقونو د څانګې مسؤل محب الله طائب په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
این نشست به ابتکار اتحادیه اروپا و حمایت
دا غونډه به د اروپایي اتحادیه په نوښت او د افغانستان د دایمي استازولۍ په شمول د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ جوړ شي او پای کې به یو پریکلیک هم خپور شي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د بشري حقونو د سرغړونو اړوند موضوعات وغندي او په دې اړه چې د دې ډول سرغړونو مخه څنګه نیول کیږي او تکرار په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو سرغړونکو ته څه عواقب لري دا په دې پریکلیک کې شامل موضوعات وي.
موضوعات د دې قطعنامه موجود است.
فرانسې او اروپا اتحادیه کابل لاس روسي په خوا ویلی و چې د 2020 میلادي کال د اگست لمیاشتې د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو د وضعیت سخت خرابېده. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا فوري پاملرنې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلې دوی اونۍ مخکې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر سیستماتیکې ځپنې تورن کړل. د پچینیوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو په شورا کې ویلي و چې افغانان د یو نسل تر ټولو تیاره شیبې تجربه کوي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم سلامونه سندرغاړي نغمه وایي چې افغان هنر بنه پریږدو چې مړ شي.
هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسیږي موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي.
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر وایي چې طالبانو ورته ویلي دي چې د موسیقي له آلاتو ځانونه خلاص کړي.
دا ویسې په بار ملک یا ګاونډي هوادونو ته ویسې خرڅ کړي.
د شعر نقد ضرورت شته. استاد جنید شریف وایي
نقد په کار دی او ځان کړی
نا. ډاکټر اکبر اکبر څخه شعر اورو.
دغه خار د کوم وطن د سوداګره چې سودا پکې د هر سر په بازار ده.
ډاکټر محمد تنها سره پر هغه مقالو شغیدلایم چې په نړیوالو جورنالونو کې چاپ شي.
اړې مکه لیکنه باید اول یو خلاصه ولري.
د خبرونه پورسیو کې لنډه کیسه درته لرو.
سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه.
د یو شمېر راپورونو له مخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي دي چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. په دې اړه مو وړاندې په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې د مشر نظر اخیستی دی. تر دې څرګندونو مخکې د بهر میشتو افغانانو نظر درسره شریکوو. یو شمېر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې دوی به هڅه وکړي چې د افغانستان دننه د طالبانو له لورې د موسیقي مړ شوی څراغ په بهر کې رون وساتي. پیشندل شوی سندرغاړي نغمي ازادي راډیو ته وویل چې بهر میشتي هنرمندان باید د نویو سندرو له جوړېدو لاس وانخلي او نور کسان وروزي چې افغان هنر ژوندی پاتې شي. نور په دې راپور کې.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو، د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقي غږونه اورېدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیاځلي واکمنېدو لس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی. له ښار او بازار سربېره هېڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اورېدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقي خپرول او اورېدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تیښتې ته اړ وستلی دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقي آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوی سندرغاړي خاپرې نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دغه هنرمندانو چې د دې په خبره زمینه ورته مساعده ده غواړي چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمینه مساعده ده چې په بهر کې اوسیږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوې سندرې جوړې کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي، پرې نر دي چې افغانان خپل موسیقي د لاسه ورکړي.
خو سندرغاړی احمد مرید ډاټ څرګندوي چې افغاني موسیقي کله هم نمري، اوسنۍ محدودیت چې ور باندې لګېدلی تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان له هرې شونې لارې څخه د موسیقۍ د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک و رای انسانی موسیقی همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقۍ پاک او انساني لارې به تلپاتې وي او هیڅ کله به نمري. کنن موسیقي زیان ویني او تیاره کده سبا به روښنايي وي.
اردا روشنایی خواهد بود.
زمامینایا پیدا زیا مر گلر آده سگفتم چاره سده
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر کسان چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلې ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نه شوو.
په راپور کې مو واورېدل چې نغمه وایي افغان موسیقي به په خپلو هڅو ژوندی ساتو او احمد مرید باوري دی چې د موسیقي پاک لار څوک نشي بندولی. د یو شمېر راپورونو له مخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. زموږ همکار په جلال آباد کې په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیه له مشر استاد کمینګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. استاد کمینګل په ځواب کې وویل
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې ده موسیقي په غږولو،
مردغه کې ټول هنرمندان حیران ته حیران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپله منتو خرڅو دی کور مخه کې دغسې حالات دی چې زمونږ دسې نو د کشران بچي هغوی خو مزدوري هم کولی شي مونږ هم کوو داسې نه ده چې نه کوو بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمنګل استاد رسنیو ته یو مکتوب رسیدلی دی چې تاسې رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازتنامه ورکړي چې پېښور ته یو سی اول ته وپلورئ. د موسیقۍ سامان ولې پلورئ؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهېږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی او دا ویسه په بار ملک یا ګاونډي هوادونو ته ویسه خرڅ کې یو روزګار دلته په افغانستان کې به وچلوي.
زما د معلوماتو په اساس تاسو د اتحادیې ځینو هنرمندانو د موسیقۍ آلات چې په تورخم باندې اړول اغلته نیول شوي، باوجود د دې چې تاسو سره امر دی داغه در اخلاصولو لپاره مو څه هڅه کړي یا رخلاص شوي؟
زه خبر يم چې یو د زرولي باجه ماته کړي و مالته چې بل ټیکړي و چا سره مو ګاډي کې یا موټر کې نو راغه اخیسته ده مات کړي ده نور سامانونه ور سره کا پراته دي مونږ ته راکې زمونږ همدغه وسیله د رزق او روزي و. دغه حالات دي چې مونږ په خدای کې د تورخم کرایه لرو چې تورخم ته لاړ شو.
په دې وروستیو لسو میاشتو کې د WFP یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړي توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د اعتزاقیه موادو دپاره یو ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میاشت په میاشت ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کومه مرسته شوې ده که نه وي شوې؟ تاسو چارواکو ته عریض شوي استئ په دې برخه کې؟
موږ سره هیچا مرسته نه ده کړې، د ملل متحد د خوانه، د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته موږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات فرهنګ درخواست ولیږه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده، هغه ماته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم. او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم اخیستي، دغه ټول وایي بې تنخواه موږ سره دلته ولاړ.
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر استاد کمیل کول.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادي رادیو.
ابوالفرج قدامه بن جعفر چې د 2 هجري پېړۍ په وروستیو او د 3 هجري پېړۍ په لومړیو کې ژوند کاوه، د شعر د نقد کتاب لیکلی دی. دته دا اثر د عربي ژبې له مهمو نقدي اثارو څخه ګڼل کیږي او قدامه بن جعفر د شعر منلی ناقد دی. د دې شعر ته پوهېدو لپاره لکه کتونکو غواړي چې په څو شیانو باید پوه شي، په عروسو او وزن، په قافیه او مقاطعو، د شعر د ژبې علم ولري، د معنی له علم سره آشنا وي او په دې هم پوه شي چې ښه شعر له خرابه تفکیک کړي. د شعر معاصر نقد شعر ته د یوه ځانګړي موجود په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د دې موجود د برخې د ارزونې حکم کوي او زمینی معنا ته د ښکاره معنا په څیر اهمیت ورکوي. ناقدان دا خبر هم کوي چې شعر باید معنا ورنه کړي، شعر باید حضور پیدا کړي. دا او دې ته ورته ځینې نظریې د یو شمېر شاعرانو په باور د تعامل وړ دي. نو سوال دا دی چې د شعر نقد ته ضرورت شته؟ د امریکا د متحد ایالتونو د جورجیا ایالت په پوهنتون کې به د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه واورو.
نقد په کار دی او ځانګړی نقد چې د شعر دپاره مناسبت ولري هغه ته یو نقد په کار دی.
له ځانګړي نه مو مطلب څه دی؟
مطلب دا دی چې یو خو په شعر کې مثلا په شعر کې د غږ رول ډېر برجسته دی. په شعر کې مثلا یوازې معنا نه ده، هم کې معنا ده او هم د غږ او صوتي عناصر پکې ډېر دغه دي.
یعنی مطلب مو له موسیقي ده؟
موسیقي ها، او په یو شکل د شعر غږ شعر موسیقي ده، چون شعر ډېر په اصطلاح ډېر غلیظ دی، یعنی غلظت لري او پکې حشوه او اضافي شیان پکې لګ دي، نو هر مصره چې ته واخلې هغه باید تشریح کړي توری په توری، کله کله حتی حجاب په حجاب باید هغه تحلیل شي.
ستاسو دا خبره چې د شعر د کلمه په کلمه اهمیت لري، ځکه چې کلمې پکې یعنی د کلماتو اختصار هم پکې شرط دی. په ورته وخت کې ځینې کره کتونکي ناقدان دا وایي چې حروف هم مهمه دي، ځکه چې حروف د کلمې داخلي موسیقي جوړوي. ستاسو څه نظر دی؟
بېخي سمه ده. دا خو یو په دې کې باید سړی ووایي ځینې دغسې شیان چې د شعر په موسیقي کې سړی ویني هغه آگاهانه دي، ځینې نه آگاهانه دي. کله کله شاعر خپله عمدی دا هجاگان نصر یوزای کوی، خو ده دا زوق دا سه موزیکال زوق ده چه اغا پخپل اغا حروف یوز بل سر تناسب پیدا کهی. سر بیر پا قافیه من پو شیر که پا هر مصره که دیر دا سه حروف پیدا کهو یوز بل سر توازن لری یا تجنیس لري.
ځینې په دې باور دي چې کلمه په خپل ذات کې له څنګلوري کلمې سره په شعر کې رابطه لري. یوه کلمه په ډکشنري کې یوه معنا لري، لیکن دا کلمه که چیرته په شعر کې په یوه مصره کې راغلي د څنګلوري کلمې څنګ ته چې کومه کلمه ده یا هغې نه مخکې کومه کلمه ده، له دوی سره چې کله داسې په یو لاین کې راغلې ده معنا یې بدله شوې ده او موسیقي هم.
او دا خو بیخي هر شاعر پورې ارتباط لري. زه فکر کوم ځینې شاعران دي چې خو دې پسې دومره نه ګرځي چې دا زما د اوله کلمه د دویمې کلمې سره مناسبت لري که نه لري. یوازې آواز ښه دی، غږ ښه دی، او که معنا یې هم یو د بل سره ارتباط لري. که ښه شعر راواخلي نو هغه کې حتما دغه د معنا او د غږ اړیکه ډېره ښه ده.
تاسو د موسیقي او د معنا موضوعاتو ته اشاره وکړه، لیکن موسیقي او معنا په ټول شعر کې بیا څرنګه ارزیابي کوي؟ یعنی په ټول شعر کې هم باید نقش ولري؟
او طبعا ځنه په دې سره کې د غربي اشعارو تر تاثیر لاندې یم. دلته خو په دې څه په تاریخي ډول څه په ننني شعر کې په دې لویدیز کلچر کې خدا سی یو شای دی که د شعر کلمات او آهنگ موسیقی ټول باید یو موخه ولری، یو هدف ولری. مثلا یو شعر واخلا، شعر د په نامه د لیک انسپری، دا ټول شعر تقریبا دولس مصرې لري. هغه ټول شعر هر کلمه یې چې واخلې د سولې او د سکوت او د بیغمی د آرامش هم آهنگ لري او مانا. مونږ دوته ډېر په خپل اشعارو کې نه لرو.
په همدې برخه کې ځکه چېرته تاسو یو مثال درکم، مثلا د خوشحال خان خټک دا بیت را په یاد شو چې وای: په خونی هاتی سپره شوه، می پرسته، زه هم مست، آتی هم مسته، دا هم مسته. دلته دغه د شعر د جملې لنډې دي، او د دې له خاطره چې مانا هم هیجاني ده نو موزیک لنډ راغلی دی، موزیک طولانی نه دی راغلی. فکر کوي چې همدا مطلب مو دی؟
خپله په دې شعر باندې سبتره نشم کول، خو د خوشحال په شعر کې دغه شی شته. یو شعر چې زما ډېر خوښ دی هغه یو غزل دی چې وایي: لیوانی را لربه تکڑی نور تدبیر، لیوانی لرا زندان بویا زنزیر. نو ما فکر وکړ چې ته ګوره زندان زنزیر، دا یو تجنیس کې دا دی. او بل دا چې دغه لیوانی لرا دا دواړه تکرارېږي، دا خپل یوه موسیقي ده پکې، او دا خپل رواني د شعر د معنا رواني. نو خوشحال کې زه په دې عقیده یم چې موسیقي امکانم لري چې په عمدي توګه د دا فکر کړی وي چې دا لنډې لنډې جملې یا عبارتونه د دغه سره د معنا سره اړیکه لري.
ځینې کسان په دې باور دي چې حتی حروف که چېرته له معنا سره هم ژغوي تاثیر په لوستونکي ډېر وي. مثلا د دې لپاره چې خوشحال یاد شو نو د ده یو بل بیت فرزن دی وایي چې وخت نه او بهار دی زه جدا له خپله یاره دریغه 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 چې بیا یاره زه بهاره. دلته په دې آخره کې د بهاره یاره گلزاره دغه لانګ واول یا اوږد واول دا یو رقم دی افسوس معنی تدایی که بی چرنگ تاسو هم نظر است؟
دا او پا عمومی توگه زر دیگه دیر هم نظریم او هم ما خپلا کلا کلا دا کار کرده دی که کوشش میکرده که دا اوگد غاگ او دا لند غاگ یا دا زیگ غاگ او دا پوست غاگ ترمند دا توپیر نکار و نو خوب پده مشخص شیر باندې زه اوس د اول ځل دی چې ما تاسو نه دا واورید نو زه په دې باندې افسره نه شم کولی خو دغسې په عمومي توګه دا کار کېږي همیشه کېږي.
ځینې کره کتونکي په دې نظر دي چې هغه حروف چې هغه له پوزې نه تلفظ کېږي لکه میم لکه نون دا د تعثر حزن او دغه رقم یو معنا شیندي او د همدې له خاطره دوی البته که افراطي خبره ده نه وي مثلا دوی وایي چې د حزن د غم په دې ټول دغسې نورو کلماتو کې هم میم شته هم نون شته. حروف که چېرته په دوه ډوله د تجوید له مخې تقسیم شي چې یو ډول حروف دي چې انفجاري دي چې لوړ آواز لري یو رقم حروف دي چې محموس ورته وایي هغه عربي اصطلاح کې چې ټیټ آواز لري لکه میم او نون. څرنګه آیا په دغه شکل باندې هم نقد کېدی شي چې څوک په حرف حرف ته تم شي او خپل نقد وکړي؟
حتما دا 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 کار باید وشي او زه ډېر خوشحاله یم چې دغه کې تاسو نه دا اورم ځکه زه دینه خبر نه وم چې دغه شیان دې باندې څوک کار کوي. دا ډېر ما خپل یو دغه مې نه دی کړی، دا تحلیل مې نه دی کړی، خو یو دغه یو مشاهده مې کړی چې دا لنډۍ چې ګورې دا لنډۍ هره لنډۍ په یا په ما ختمېږي یا په نه، او دا دواړه هم نون او هم مین دغسې موزیکال آوازونه دي. او دې کې بیا یو بل شی چې ما دغه کړی دی ملاحظه کړی دی چې دا نومونه چې دي دا نومونه زیاتره دا خواږه خواږه نومونه یا نون لري یا مین لري. نو دا دې کې خطره پکې چې امکان د تعمیم مجور شي اصطلاح به تعمیم غلط امکان لري چې سړی ډېر شوق راشي او په دې کې تعمیمونه وکړي چې دغه طرفدار زه نه یم. تعمیم نه زه ډارېږم چې دا ټول دا پاسته آوازونه داسې دي او دا زیګ آوازونه داسې دي، خو په دې ډېر مطمئن یم چې د شاعرانو یا په آګاهانه یا په نا آګاهانه ډول په آثارو کې دغسې شی شته.
تاسو د تعمیم خبره وکړه، په مجموع کې په هنر کې اصلا له تعمیمه باید ناقد وتښتي یعنی فرار
وکړي؟ او همدا وایم چې حتی په یو شاعر کې یو شعر یوې خواته ځي بل شعر بلې خواته ځي.
له استاد جنید شریف څخه مننه. د اتل هیلي په نوم د شعر او نثر ګډه ټولګه په روسیو کې په لندن کې د ای بوک یا الکترونیک بوک په بڼه چاپ شوه. دا د ډاکټر اکبر اثر دی چې پکې خپل یو شمېر شعرونه او نثرونه راغونډ کړي دي. اکبر د دې کتاب یو شعر را سره شریکوي، له دوی څخه اورو.
وی چې زمنګ لارا او داغیار لارا، داغیار لارا تر کوره د بادار ده، دا غیار لاره تر کوره د بادار ده، خو زمنګ لاره تر یار ده یا تر دار ده. دغه خار د کوم وطن د سوداګره ده، دغه خار د کوم وطن د سوداګره، چې سودا پکې د هر سر په بازار ده. هسې نه د اسرافیل د شپیلۍ ساشي هغه چغه چې په خوله کې د دې خار ده. دلته هر شیرینۍ ده بی بی ځوانه، دلته هر نتکۍ خوله کې د خامار ده. خاموشي د زندانونو کڼه نه ده، خاموشي د زندانونو کڼه نه ده، د رندانو د پیالو کړنګ ته ایثار ده. د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري، د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري، چې دا وینه د مؤمن که د کفار ده. تور پیلان د ګرو و غرونو سر ته خیجي، خزانه لکوم ستانه را دوتار ده. پیره اوس هر کوڅه په مړو ډکه، پیره اوس هر کوڅه په مړو ډکه، پیره اوس دی هر ورځ د کاروبار ده. پاړوګره ولې نورې لارې ګوري، پاړوګره ولې نورې لارې ګوري، تلستونی چې د لار ده دا د مار ده. دا چې هر ورځ مې هر ساره وژني، دا چې هر ورځ مې هر ساره وژني، دا خیوه د بل چا نه ده، د دلدار ده. دا زړګی چا په تورو چا په تیرو تورو پرې کړی، دا زړګی چا په تیرو تورو پرې کړی، دلستا د چارګل یوه پره په کار ده. دغه اوښکه د هر مات ستوري هنداره، دغه اوښکه د هر مات ستوري هنداره، دغه اوښکه چې په ګروه د سهار ده. نو څار نو زار نو زار له هغې پوښتنې مینې له چمه، چې شمله د لوپټونه پکې زار، د لوپټونه پکې زار.
په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې د مقالو د چاپ په اړه کتونکي وایي چې دا په نړۍ کې د علمي ټولنو د غړو ترمنځ د ارتباط یوه مهمه وسیله ده. د راپورونو له مخې داسې ډېر شوي دي چې د څېړونکو یوې ډلې د خپل کار نتیجه په یوه جورنال کې خپره کړې ده، بیا پانګوال راغلي دي او د دې پروژې د پلي کېدو لپاره یې پانګونه کړې ده. د دې تر څنګ په نړیوالو جورنالونو کې د مقالو چاپ محصلینو ته د سکالرشیپونو او فارغونو ته د ښو کارونو زمینه مساعده کړې ده. له بي خبرتیا وروسته په دې اړه د ډاکټر محمد تنها نظر در سره شریکوم چې خپل یو شمېر مقالې په نړیوالو جورنالونو کې خپرې کړې دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د ډاکټر محمد تنها تر اوسه یولس مقالې په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې په انګلیسي او جرمني ژبو خپرې شوې دي. د دې مقالو اهمیت په څه کې دی؟ دا مقالې څرنګه لیکل کیږي؟ مخکې تر دې چې له ښاغلي تنها څخه د دې سوالونو ځواب واورو، په دې اړه به د ده نظر ته غوږ سو چې په معتبرو جورنالونو کې د مقالې د خپرېدو لپاره باید کوم اصولو ته پاملرنه وشي.
په ټولیز ډول باندې د اکاډمیکو لیکنو یو ځانګړی لارښود دی چې هغه تقریبا نړیوال منل شوی لارښود موجود ده، چې یو اکاډمیک لیکنه باید اول یو خلاصه ولري، بیا یو معرفي د پرابلم وي، بیا دغه نه وروسته دغه پرابلم یا موضوع اړه باندې موجوده کوم تحقیقات چې شته یا لیټریچر چې موجود ده هغه ته اشاره یې، بیا دا چې دا څېړن کې دغه پرابلم څنګه را پیدا کړی ده او څنګه بیا د دې حل دپاره کوم کړنلار یا کوم پروګرام جوړ کړی، بیا په کوم میتودونو باندې ډیټا راټوله کړي او څنګه دا ډیټا تجزیه کړي ده، او بیا د تجزیه وروسته دغه له نورو ډیټا سره مقایسه کړی نه ده مقایسه کړی او په اخر کې هغه یو د خپل د لیکوال هغه یو خلاصه لیکي چې ما نظر دغه سي ده او پلانی ریسرچ کې داسې ویل سوي دي او د خپل نظر خپل نتایجو د تشریح لپاره باید علمي دلایل ورکړي او په اخر کې ماخذونه دا هغه یو عمومي چوکاټ ده.
دغه ماخذونو چې تاسو اشاره ورته وکړه ماخذونو چې مو اشاره ورته وکړه د ماخذونو لپاره هم ځانګړي اصول شته چې په کومو ماخذونو باندې اعتماد کېدای شي او کوم یو معتبر دي دوی ته د منلو دي.
بالکل یو اول خود ماخذونو لپاره ځان ته سافټویر کاریږي چې سیټاوی او مندلای ورته وایي ان نوټم د خپل مایکروسافټ اسوسییټ هغه معمولا د ماخذونو اول کنټرول چې هغه په اوتومات ډول باندې چې کله ماخذ وکړ کوي هغه خپل دغه سافټویر انجن ما یادونه کوي د یو سرچ انجن لري او په اوتومات را پیدا کوي او تاسو ته ماخذ ډول بالته په خپله د پانه کې خپل اوتومات دی درته او فارمټ د ماخذونو فرق کوي عمومي دوه فارمټ دی چې د هارورډ په نامه او بل دی وانکوور په نامه باندې دا دوه د ماخذونو فارمټونه دا چې ماخذ څومره کاره ده کنه ده کاره دا موضوع یو څه قابل د بحث ده ځینې ژورنالونه چې هغه تاسو دا خپل څرګندلیک کولای کی د خبرول لپاره هغه چې د ماخذونو وګوري هغه اډیټینګ بورډ هغه د ماخذونو د پټو سره چې د ضعیف ماخذونه دي حتی هغه ول ریزیو ترملي هی بیرته درته مستردوی درته وایي چې دا په دمو په ژورنال کې قابل دی نشر نه ده کوسته د ژورنالونو چې د پیسو په مقابل کې د تاسو دا څرګندلیکونه نشروي خو هغه د نړیوال اکاډمیک کورنۍ کې په حساب دومره ولیو نه لري لکه هغه چې ډبل ریویو او تقریبا مفت چاپیږي او اما په ډیرو معتبرو ژورنالونو
د دې لپاره حد ټاکل شوی دی چې څو کلمې باید او کنه حدود نه دی ورته ټاکل شوی
دوت دروازې د خلاصې ابستراکت لپاره ټاکل شوی چې دغه مره حروف او زیات باید نه وي خو دا چې په خپل محتوا د متن څومره یې اکثرا ژورنالونه وایي ځکه چې تړنې مختلف وجوه لري نو موږ ورته حدود نه ټاکو خو که چیرته هم حدود وټاکي بیا حداقل هغه زمایم کولای شي سړی اضافي هلته بدون له حدودو کولای شي زرګونه مخه زمایم ورسره نشر کی چې هغه بیا په خپل د مقالې د صفو په تعداد کې نه راځي بلکې د زمایم په شکل ورسره وي دا معیار هر ژورنال په خپل ځان ته په خپل ټاکي یو بورډ لري هغه د ایډیټرانو بورډ د ژورنالونو لپاره یو په اصطلاح خاتمه شو یا ګایډلاین یا راهنمو دی لارښود ټاکي او دغه لارښود چوکاټ کې چې کوم لیکنه دوی ته ورسي نوی هغه اوتومات ډول باندې مستردوي
ځینې لیکنې د سوي چې لمړی مؤلف لري ځینې لیکنې بیا لمړی مؤلف نه لري دوهم مؤلف لري دا کته توضیح کوي مطلب څه شوی
لمړی مؤلف یا په اصطلاح دوهم یا ګروپي مؤلف او وروستی مؤلف دا ټول نړیوال څېړنو کې هغه لمړی او وروستی ډیر مهمه ده لمړی مؤلف هغه څوک دی چې هغه کار د اصلا کار تر 50% نه زیات دغه کار کوي چېرنه د تړې د پروپوزل د لیکل دا او د چېرن میتود هر څه کار د کوي دوه درېم سره معرف چې په راځي خو هغه کسان چې د چېرن کې مرسته کړی دا معمولا د ګروپ غړي د چېرنې ګروپ یا معمولا په جنې چېرنې چې څو پاتونو ترمنځ کې څو چېرنې د مرکزو ترمنځ بیا پرې کې چې هڅه چای و وړه برخه مخېستي بیا مؤلف هغه ارته ورسره وکړي چې هغه ورستي نو چې راځي هغه ته بیا هغه سینیئر ریسرچر وای هغه نو تقریبا همیشه یا د چیرنیز پروژې مشري یا هم د ډپارټمنټ یا د فاکولټي مشري چې هغه د ټول پروسه د چیرنې او د چیرون کې د کار د تر سترګو لاندې ترسوي د تایید کړي به بعد هغه خاطرې د دی چاپ د پاره مخکې لدی چاپ ته ولاړس یا د اقل جورنال ته ولاړس د پاره حقای د سترګو تیر کړی د تبع سینیئر اوتور وای نو هغه لومړی او اخر مهمه دی په دامنځ کې چې هر څوک دی دا پنځه فیصده کېدای شي د پنځه فیصده برخه کې اخیستي او هغه د انګریزي اصطلاح چې ورته کاری مین ډرایوینګ فورس یعنی هغه اصلي عوامل یا ترسره کوونکي د څېړنې دوی نه دي.
په ژورنالونو کې د مقالو د خپرېدو اهمیت په څه کې ده؟
تاسو که چیرته هر څېړونکی یا په بل اصطلاح شروع کوم که تاسو غواړئ یو چا کار وارزوئ د هغه به هغه بیوګرافي ګورئ چې دې سړی څه کړی دي څومره کار یې چیرته کړی دی بیا به هغه کارونو چا چې د ده کار فرما او په حساب یا د ته کار ورکول هغه نه پوښتنه کوي چې ورور یې د سړی کار څنګه و خو په څېړنو کې کیسه بل رقم ده ځکه اکثره وخت څېړونکی هېڅ رئیس نه لري نو څېړونکي دپاره د ده د څېړنو تعداد او د سایټیشن چې څومره د ده په دې څېړنو کې د ده د څېړنو نه یادونه شوي د نورو خلکو د خوانه او همدارنګه په کومو معتبرو ژورنالونو کې چې د انډیکس دی د ژورنالونو څومره پورته وي په کومو کې د خپلې څېړنې خپرې کړې نو تاسو که یوازې مثلا ګوګل ته ورسئ ګوګل سکالر یو ځانته برخه ده چې د هر څېړونکي نوم ولیکي هلته د ده تعداد د پبلیکیشنونو چیرته څومره پبلیکیشنونه کړي یا څېړنې خپرې شوي دي څومره څېړنې کړي دي څو پیپرې لري څومره سایټیشنس او حتی څېړونکي ځانته دوه مختلف پلیټ فارمونه لکه فیسبوک په شکل چې عامه خلک لري یو ریسرچ کیټ ده او یو بل ورته او آر سی ډي چې ورته وایي یعنی د څېړونکي د ریسرچ آی ډي ده نو هغه څېړونکي د غنه پیژندل کیږي په حقیقت کې د څېړنو تعداد د څېړنو کیفیت د څېړنو کمیت د څېړنو ځای د څېړنو موضوع اصلا د څېړونکي پروفایل جوړوي هیڅوک په دې اته کېدای شي هیڅ وخت څېړونکي لیدلی نه وي اما هغه پیژني لاغه لیکنې پیژني لاغه حجم دی
له شغلی تنها څخه په مننی آزادی راډیوی مجله له آزادی راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې د کونړ د سیند غاړو ته د خوشولي طبیعي بوټی شین کیږي چې د درملو لپاره پکاري شي او دا بوټی له تیرو څو کلونو را په دې خوا خلک لري شو سره لبی خراباسي او پلوري د ځای خلکو په وینا سوداګری د سیمې له اوسیدونکو په ډېره ارزانه بیه پیری او بیا یې په غټو لاریو کې پاکستان ته انتقالوي دوی وایي چې حکومت د سم بازار ورته پیدا کړي او د ساتنې لپاره دې هڅې وکړي داسې نه شي چې دا بوټي بیخي پسې ورک شي په دې راپور کې د خلکو اندېښنې درسره شریکوو او په پیل کې تاسو د کونړ د مست سیند غاړو ته ورولو
د کونړ اوسیدونکو وای د سیم په ټاپوګانو او دواړو غاړو کې د خوګولي پریمانه بوټي رازرغونیږي دغه بوټي شنی کلک یو نسبتا نری پانی سپین زیړ او بنجانی رنګ ګلونه لري د څانګو ګدواله په زنو سیمو کې یو متر او په زنو کې دو متر تر رسیږي او ریخي په زمکه کې ډېری ژوريږي د کونړ سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو فضل وهاب راته وویل د هر وړي او منی په موسمونو کې یو شمیر کسان ورپسې تذکوري بیلچی او نور وسایل وړي او لبی خی باسي د خلکو په وینا چې دغه طبيعي او درملو کې کاریدونکو بوټي د کونړ سرکانو نارنګ څوکۍ خاص کونړ او د نورګل ولسوالۍ ترڅنګ د ننګرهار هغه ولسوالۍ چې د سین دواړو غاړو ته پرتې دي هم پریمانه پیدا کیږي او هلته هم خلق لسټو راباسي او به پر سوداګرو په ډیره کمه به پلوري
د کونړ سین په غاړه په ټاپوانو کې د خوګولي نبات په زیات مقدار سره په خپل سر باندې راشنه کیږي خلک یې بیا په خپل سر باندې روباسي او بیا یې بازار ته وړاندې کوي او په بازار کې ترې حکیمان یا څه واخلي او څه چې پاتې شي هغه هسي ځای کوي نو په دغه ډول د دې نباتاتو نسل د منځه ځي چې اوس هم زیات نسل یې د منځه تللی دی
په یاد ولایت کې حکیمان او یونانی طبیبان وایي خوګولي د تنفسي سیستم سربیره د هاضمي سیستم د میکروبونو د معدې زخم او د معدې سرطان لپاره ښه درمل دي د دوی په خبره چې د بدن عمومي قوت د انسان ځوان ساتلو د هډوکو د دردونو او روماتیزم لپاره ګټور ثابت شوی دي په مرکز اسداباد کې یونانی طبیب حکیم سالم احمد صالح د خوګولې د ارزښت په اړه وړاندې وویل.
خوګولې بیلابیل نمونه هم لري لکه شیرین بویا، میلیټي او داسې نور. همدغه خوګولې چې دا د ګټو له نگاه څخه قیمت بها نبات دی، د خشک ټوخي لپاره یعنی د سینې څخه هغه بلغم چې نه اخراجیږي داغه په اخراجولو کې مرسته کوي، لکه جام شوی بلغم چې کمی، بل د ستوني درد لپاره، د معدې او کولمو میکروبونه ختموي، د ګرمۍ او د خشکۍ د وجې چې کوم مرزونه پیدا کیږي هغه ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
خلک له حکومت غواړي چې باید د خوګولې او نورو طبي بوټو ساتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي ټولو ولسوالانو او امنیت قومندانانو ته یې دنده سپارلې چې د خوګولې وستلو او قاچاق مخه ونیسي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د خوګولې بوټه چې ده سرکانو ولسوالۍ نواله د ګوشتې یان د ننګرهار چې کوم د سیند په دواړو غاړو باندې کیږي، دغه د کونړ ولایت او بیا په عموم د افغانستان یو شتمنی ده، یو قیمتي بوټه ده، باید په خمه عیار دغه ساتنه وشي. یو کبه استل کیږي هم د ضرورت په خاطر باندې، نو باید په داسې طریقه وستل شي چې دغه غا بنیاد ختم نشي. موږ ټولو ولسوالانو ته ویلي دي چې باید دغه بوټي د ایستلو مخنیوي وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوګولې د بوټو د بيدری غرابستلو او به په نشت قیمت پلورلو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې ډیر قیمتي او په درملو کې کاریدونکي بوټي شته چې د کونړ د خوګولې له برخلیک سره مخ دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. د خبرونه په دې ورستیو کې کیسه لرو، لنډه کیسه. په دې کیسه کې یو کلیوال کرکټر در پیشنو چ عمر تیر شوی او نستالجیا د ماشوموالی زمانی طبیعی. خدای نه پویشی چې زمانه پر انسان رحم نکوي.
د ونی تازه پانه پر غوی کې شوده، د پانه رګونه د خپل لاس تر رګو ګن خونری ورته ښکار اسول. پانه یې په ګوتو کې وڅرخوله، را وڅرخوله. پانه لکه لتاره پرې سوی کاغذ باد زنګ وانګ پرېوته. د ونې پر ځیږه ډډه یې ګوتې تیرې کړې. له ډډه پورته برخه دوی غټې څانګې د لیندۍ غوندې پورته سوې وې. زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څېر ورختلی وای، هلته غلی کښېناستلی وای. د چرګې کغاس وه. زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل، د دیوال په لور ورغی. سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه. د پخته دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته. پورې غاړه یې د دیوال لور ته رابوټېدلي بوټي پر امسا راکش کړل. د بوټو شاته تیر سو. ځای تنګ و، د ناستې نه و. جامې یې له لمانځه وتلې. د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې. سر یې پر دیوال کېښود. ملا یې وچه سوه. له ویالې بېرته پورې ووت. د باغ په خوله کې ماشوم په لوړ غږ وخندل. د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تیر کړي. هغه وڅخستل. ورپسې ګړندی سو. امسا یې له لاسه ولوېده. د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه. امسا یې په خندا ورته ونیوله. ده بد بد ورته وکتل. کلیوال ورته وویل، حاجي صاحب مخ دې په خاورو سپېره سوی. حاجي د واسکټ له تخرګ جیبه د نسوارو ډبی راوویست. د ډبې هنداره یې مخ ته ونیوله، له سپینې ږیرې یې ختلې لیرې کړې. کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې. ماشوم څیرمه ولاړ و، پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولی و. له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشېدلې چاینکه.
Thank you.
مشهور رسام پیکاسو وی هنر حق درواغ دی چه مشت دا واک را پا برخه کوی چه حقیقت در کرو. لهم دی سرازادی روی مجلران غارو تر بلی وی زحمت چی بر اجازه غوارم شدی وی.
آزادی رادیو لوونه تر وو.